شیبه وروسته د ازادي راډیو ځنګړې بحث 25 دقیقه پیلېږي. د دې خبرونه کوربه به نوریاس نوری وي او د بحث موضوع د افغانستان او چین اړیکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلی ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلي دي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو لامل کیږي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوارالحق کاکړ مولا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دا ډله وایي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دولارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر وایي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی خبریالانو ته ویل چې 15 امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایران قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نورې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کیږي. له دې سره هممهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې اولیکسی ریزنیکوف د دفاع وزیر له دندې لرې کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره چې پارلمان هم دا پریکړه تایید کړه.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې بحث هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماټان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارژ دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثر هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تېرو 2 کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي، خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو دیو شمیرکتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو ته درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېر اونۍ خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګوماره. په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو ناشر زموږ درنو اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه ارزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. ښه، دلته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بلال شي هغه لوی سیاست ده. گرچه اوز هم پر لوی سیاست که طبیعتا چه چین داخل ده، خو درست الان مطمئن نده چه اقتصاد دوم رقبی ده چه بیادر لوی و قدرتو سر جوغه شید. نو دوی پدیه ترتیب پا افغانستان که در طول و بمخه البته چین اقتصادی تجارتی مخیل ری چه در مغد معادن و در استخراج ده او در نور منابع و زیرمو تخبه ربرداری ده او ترانسپورټیشن د مواصلاتي نړیوال یو کمربند یو لار د دې پروګرامونو دی چې هغه سپیک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب کولی شي را داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو د هغه مخنیوي وشي، دا غوی یو تعداد کسان یو تعداد کې دشي یو وخنه ډله هته ویل کی په افغانستان کې دشي هم ویل کی چې طالبانو دغه ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی وګورو چې تر کومه حده د مخکې زی په دې په دغه معامله کې د یو قرآن په سر داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمل لکو ته تسلیم اسلامي کومه دایه چې ده هغې ته به په شرط تکړي. درېیمه موضوع چې ډېره مهمه ده هغه دا ده ښاغلي نوري چې چین په هېڅ صورت نه غواړي چې دغې لویې قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا غینا بیرته پات شي په یو نامرای یا زای زای ما کار رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دي چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینا بیرته پات نشي او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کې په طالبانو سره چې دی یو خوا هغه رسمي پراسنه پیژنګلونه نو سی ورشي دغه دوګونو حالت ستاسو خدمت دی چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمي پیژندنه د سی انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق کې شتون نه لري چې د دغه اساسات او په دغه اساس یو هیواد پیژنه دغه چې یو هیواد پراسنه پیژنه دغه چې یو هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی. ما په نظر د بینلی حقوقو د شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت په رسمیت پیژندلې، ولو چې دا خبره په کلونه راولي ولو چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت په رسمیت پیژندل.
مننه په دې به خبرې بیا هم وکړو. مننه. بله، عنایت الله همام، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. د جنبه صاحب څرګندونې مو واورېدې، رڼا یې پرې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستوه او د طالبانو سرپرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه یې درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال ته ارتباط تاسو ته باید ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارت اسلامي وپېژني د چین به وي، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې و چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللې دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې و د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت و، که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي، دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د دغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ، خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوا راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي چینایانو اوالات خر شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله، همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالره اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډېر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال که دا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چی کېدای شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کوروسان په دې کې کار کړی و، امریکایان هم کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شي کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي، دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه.
کوي هم کای هم کبه دا د زیر زین دوی په نظر کی دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند حکومت هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایی شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوډان دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارد ډالر په ارزښت باندې او د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب، مخکې له دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره ښې اړیکې درلودلې. د جولای میاشت په 15مه دوی کابل ته ننوتل، په د اګست په 15مه وبخې، یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوي کوربه و، متقی پکې و، ملا برادر همدغسې نور لوړپوړي غړي پکې. چین له طالبانو سره ښې اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغو اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو وویلې او تاسو پوهېږئ چې مقتاطانه سیاست مخته وړي په ټولو کلونو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جان باسب، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامي، په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه یې کوله او د افغانستان په ګټه یې تل فیصلې کولې، که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې و، که په نورو برخو کې و. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
او خبره مندې کړه چې چین د یوې خوا خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپلو امریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه گذاري وکړي، تقریبا د 1 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم، نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې رایه ور خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسني حاکمیت ته د طالبانو چې موږ ته البته او سم مشروعیت نه لري، ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړې لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، دغه ته مشروعیت ورکړي، ځکه چې ته نشي کولی یو غیر مشروع حاکمیت سره
دا خو جانبه صاحب یو رسمیت نړیوال په رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغو اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي کړ، ولې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ چین خو هغسې غوښتنې هم نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکاره خو موږ د چین په دا ډول څرګندونې هم نه دي اورېدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم نګیټه. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. صحیح ده، ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانی ډیپلوماټ په حیث د ملي حقوقو د شاګرد په حیث چې په ملي حقوقو کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان پاسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال په رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري. نړیوالې رسمیت
پیژندنه نشته، د دولتونو په رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ تاسو هغه چاکتوف ته اړه لري چې موږ تاسو دی په کدي ته څنګه وو او ماهیت کې زه تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي اړخ تشریح کړم. ګوري خبره څه شي کېده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي که ګور کړي. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي، اما د فکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ
څنګه به دوام کوي، بلې،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې. هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان واسه په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغلل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، رازو دې خبره ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډېر کوچنی دی د چین لپاره، په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کېږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی، پرون لږ چې ګمانم 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نمره لوی کوریډور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، ویل چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه یوې لارې د نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خصوصا منطقې دپاره. که تاسو د سنترال اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د یو اساسه منطقه کې راولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یا والی چې وو دا و چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدنې. په دې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو غونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایاند مشاهده سای وایي چې نو د یو ترایل لټرال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرح کې پارکو چې هغه کې په سیپاکه افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړو. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا 1300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خو دا داسې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په دغه لار کې یو لاره یا کمربند د اسرائیل ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیز پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي او د افغانستان د رغونې لپاره. دغه څرګندونې دغه څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلې سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی دی، د ښځو نجونو په ګډون.
ښه، چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نوخت چین کومه بشري کومي بشري کومکونه افغانستان ته جاري کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا، هم نور. چین خپل موخي لري، خپل نږدې موخي لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر خصوصي تاسو یاد وکړه، دغه قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د پاکستان د دې چې د ایغورانو سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هغه پلي کوي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. ازمنان د مال چې مې مخکې تاسو ته ویل، خپل کتنه د افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم پلي کوي او نور لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین د شل کال د وادي ورکوین په دغه معدنو باندې منابع او خوشاوخوا یې حسارونه کاغلي دي، هیڅ دي خو عملي کار نه کوي. اوس چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیمول.
مننه جان باسب. من نه جان باسب، همان صاحب لن کرته و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي، دته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. دا سي آیا نه نه کانیل دل کیږي؟
نخانه خو بالکل اخباره ده چین په طولو نلای که یوازنه ملک چه طالبان سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروي کړي دي. دیوالونه را نو ضروری خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل پدی وخت کې یو نوې نمائنده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسی په 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. بل 15 دقیقې بحث هم